په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوې دي. ازادي راډیو په دې ماښامنۍ خبري مجله کې موزه نوري اس نوري هرکلی کوم. وبوري چې د افغان ولسمشر ویان طالبان تورن کړل چې د سولې د خبرو پر کړنلاره کې د کړنلارې پر جوړېدو کې خنډونه اچوي. په هلمند کې د ازادي راډیو د وژل شوي خبریال الیاس دایی کورنۍ وایي لا هم ځایي امنیتي چارواکو د ورور د وژل کېدو په اړه د څېړنو جزئیات ورسره نه دي شریک کړي. پر دې او ځینو نور موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. اسدالله الدین دا خبرونه اوروي.
د بشري حقونو کمیسیون د افغان ښځو بشري وضعیت د اندېښنې وړ بولي. بدخشان کې چارواکي وایي د محلي اردو یوې سرتیري طالبانو ته نه دي تسلیم شوي، بلکې خپلو کورونو ته تللي. او په سوریه کې د اسرائیل هوایي بریدونو کې لږ تر لږه اته ایران پلوه جنګیالي وژل شوي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي دغه هیواد کې د ښځو د وضعیت ښه والی ته جدي پام نه دی شوی. کمیسیون پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې دغلته ښځې له ډول ډول تاوتریخوالي لکه له کوره شړلو، جبري او کم عمره ودولو، د ژوند د ملګري د نه انتخاب په بادو کې ورکړي او ورته نورو ټولنیزو ستونزو سره مخامخ دي. کمیسیون ویلي افغانستان د ښځو د حقونو په برخه کې لاسته راوړنې هم لري چې د دوی په وینا کافي نه دي. کمیسیون دغه څرګندونې د نومبر د 15مې یا د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو نړیوالې ورځې په مناسبت کړي دي. له دې وړاندې یوناما په افغانستان کې د ناټو ماموریت او بیلابیلو نورو ډیپلوماتیکو ادارو د افغان ښځو د حقونو په ټینګښت ټینګار کړی دی. په بدخشان کې چارواکي د طالبانو هغه اداره د وی چې ویلي دي د محلي اردو او محلي پولیسو یو ویشت سرتیری ورسره یو ځای شوی دی. د بدخشان د امنیه قمندانۍ ویاند ثناء الله روحاني وایي دغه محلي ځواکونو د معاشونو د نور رسیدو په اعتراض کې وسلې ایښي او کورونو ته تللي دي. په خوا کورنۍ چارو وزارت د محلي پولیسو معاش ورکوه، خو کله چې دغه ځواکونه د محلي اردو چوکاټ ته دننه شول معاشونه یې دفاع وزارت ورکوي. د بدخشان د پولیسو ویان ښاغلی روحاني وایي همدې کړنلاره کې بدلون ممکن د ځواکونو معاش ځنډولی وي.
اینا بی خبری از همو با پروسیجر
لا پروسیجر نه دی بی خبری لکبل دوی وسلی خو خپل کورونو ته تللی دي. دا په دې معنا نه ده چې حکومت یا امنیتی سکتورونو دی د دوی حق خوړلی وي.
طالبانو بیا همدې محلي ځواکونو ته منسوب انځورونه خپاره کړي او ادعا یې کړې چې راغستان ولسوالۍ کې د خپل قومندان عاشور محمد په ګډون دوی سره یو ځای شوي دي. د افغانستان کورنۍ چارو وزارت وایي کندهار کې د پولیسو پر یو لسمې حوزې موټر بم برید شپږ پولیس ټپیان کړي. د وزارت ویان طارق آریان رسنیو ته ویلي برید نن له غرمې مخکې لس نیمې بجې شوی. کندهار کې د روغتون سرچینو بیا زموږ خبریال ته ویلي چې دوی ته له پیښې یولس ټپیان ور وړل شوي چې و پولیس او نور ملکیان دي. د کندهار په څنګلوري اورزګان کې بیا دوه پولیس یو غلچکی برید کې وژل شوي. د والي ویان احمد شاه ساحل
اته بجې شاوخوا د ترینکوټ ښار اړوند د پله په سیمه کې چې د زومي او زی مربوط کېږي وسوالو، البته دغه ډول بریدونه زیاتره وسوال طالبان کوي. سرتیرو باندې غلچکي برید کوي چې له بده مرغه دوه تنه یې په شهادت رسولي دي.
طالبانو لا د کندهار او اروزګان د پیښو په اړه څه نه دي ویلي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. په سوریه کې د اسرائیل هوایي بریدونو کې لږ تر لږه اته ایران پلوه جنګیالي وژل شوی دی. د روسیې پر بشري حقونو د څار بنسټ چې مرکز بریتانیا کې دی وایي د تېرې شپې دغه بمبار کې د دمشق ښار په څنډه کې د لبنان حزب الله ډلې اته غړي وژل شوي او د وسلو او مهماتو یو وزیر مې له منځه وړل شوی. تر دې وړاندې د سوریې دولتي خبري اژانس سانا ویلي و چې د دمشق په جنوب کې اسرائیلي ځواکونو یو سیمه په نښه کړې ده. د اسرائیل پاوز په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې. د لبنان حزب الله ډله د ایران ملاتړ له ځان سره لري او ایران په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم کلک ملاتړی هم دی. اسرائیل بیا ژمنه کړې چې سوریه کې به د ایران د نظامي پیاوړتیا مخه نیسي او تر اوسه یې په سوریه کې سلګونه بریدونه کړي دي. د روسي امنیتي چارواکي وایي د اسلامي دولت یا داعش تخ دریزو وسلوالو یو پلان شند کړی دی. د روسي د فدرال امنیت ادارې نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې د غډالې نیت درلو چې د مسکو په یو سیمه کې تخریبي او ترهګریز فعالیتونه وکړي. دغه ادارې ویلي د څېړنو او تلاشۍ پر مهال د یاد ډلې یو غړی د مسکو په ختیځ کې له جوړ شوي ماین سره نیول شوی. خبر پاڼه کې راغلي د داعش د دغه کړی یو بل هدف دا و چې نوي کسان جذب او ترهګرو ته مالي ملاتړ پیدا کړي. او د نیوزیلند چارواکي وایي د دغه هیواد په سواحلو کې نږدې سل نهنګان او دولفینان مړه شوي دي. د نیوزیلند د چاپیریال ساتنې وزارت نن چهارشنبه ویل دغه ژوي د لرو پرتو چاتهام ټاپوګانو سواحلو کې د بند پاته کېدو او ډبرو سره د ټکر له کبله مړه شوي دي. د دغه وزارت په خبره دغه سمندري ژوي وروستیو اونیو کې سرګردان وو او د ژغورنې هڅې ځکه له ستونزو سره مخ وي چې دغه ټاپوګان لرې پراته دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه یو او ټیټه منفی یو. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه څلور او ټیټه منفی یو. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه لس او ټیټه پنځه. مزار شریف اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه درې او ټیټه منفی درې. او جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړه درجه دیارلس او ټیټه پنځه.
ازادي رادیو اوري. ولانه خبرونه کې بو اوري چې د افغانستان جمهوریت ریاست وايي تر اوسه په دغه کې افغان دولت او طالبانو پلاوی نه دي توانی دي چې د سولې د اصلي خبرو لپاره پرې یو کړن لارې هوکړه وکړي.
طالبان هنوز هم مختلف بهانه جوړي.
هلمند کې ازادي راډیو د وژل شوی خبريال الیاس دای کورنۍ ویل هم امنیتي چارواکو د ورور د وژل کېدو په اړه د څېړنو جزئیات ورسره نه دي شریک کړي.
دوی د استخباراتو کسان لري نو دا پلټنه باید دوی وکړي.
په اورزګان کې ښځو چارو ریاست چې ټول کارکوونکي سړیان دي وایي سږکال تر اوسه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي یوازې نهه قضیې ورسره ثبت شوي. ولې نړیوالو د جنیوا په کنفرانس کې له افغانستان سره د څلورو کلونو په مخه د شاوخوا دولس میلیارد ډالرو مرستې ژمنې وکړې. آیا دا هغومره مالي مرستې وې چې افغانستان حکومت یې هیله کوله؟
له بده مرغه هغه کچه چې ضرورت دی دا مرستې نه دي شوې او شرایط یې هم ډېر سخت دي.
په دې اړه مو د اقتصادي چارو د یو کارپوه نظر اخیستی. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د آذربایجان ځواکونه په ناګورنه قرباخ کې یوې بلې سیمې ته چې ارمنستان ورسپارلې ننوتل. مننه چې ازادي راډیو او ریډ خبرونه پاتې برخه. بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په امراسته وړاندې کوم. راز لومړی د اصول ټکنۍ خبرو ته پټ پدری د خبرو ته. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي تر اوسه په دغه کې افغان دولت او د طالبانو پلاوی نه دي توانېدل چې د سولې د اصلي خبرو لپاره پر یوې کړنلارې هوکړه وکړي. دا خبره د ولسمشر ویان صدیق صدیقي نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وکړه او ویل طالبان داسې غوښتنې مطرح کوي چې د افغانستان له اساسي قانون او هغو اصولو سره چې په لویه جرګه کې پرېکړه شوې وه په ټکر کې دي. له دې وړاندې داسې راپورونه خپره شوي وو چې ګواکې دواړه لوري د خبرو پر کړنلارې یوې هوکړې ته نږدې شوي دي. نور هلې د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان په راپور کې
د افغانستان جمهوریت ریاست هغه راپورونه رات کړل چې ګوندې د بین الافغاني خبرو لپاره په کړنلار هوکړه ته رسیدل نږدې سوي دي. د جمهوریت ویان صدیق صدیقي د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبري اعلان ته وویل چې په دوحه کې د دولت او طالبانو مرکچي پلاو ترمنځ د سولې د خبرو د کړنلار ستونزه لا پر ځای ده.
نو مذاکرات کې تاسو پوری کم خاص پیشرفت نشته. طالبان هنوز هم مختلف بهانه جوړي مختلف وړاندیزونه کوي چې هغه وړاندیزونه د زمونږ د ملي منافع د زمونږ د قانون اساسي او د خلکو د غوښتنو پر خلاف دی. نو هغه موږ صلاحیت نه لرو چې هغه غوښتنې ومنو چې خدای نخواسته د زمونږ د خلکو د غوښتنو پر خلاف وي. نو دا وضاحت کاملا باید شتون ولري.
د ښاغلی صدیقی په خبره د افغان حکومت مرکچی پلاوی ته هر څه روښانه دي، هغه څه چې په اساسي قانون کې راغلي او جرګې پلاوی ته حدود ټاکلي. نوموړي وویل چې افغان حکومت او ولسمشر محمد اشرف غنی ته سوله لومړیتوب لري او طالبان باید له تاوتریخوالي لاس واخلي او په معنادار ډول د سولې خبرو ته حاضر سي. ښاغلی صدیقی زیاته کړه چې د طالبانیانو په خوشی کېدو سره ملت ته هیڅ هم په لاس ور نه غلل. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې داسې راپورونه خپاره سول چې په دوحه کې بین الافغاني خبرو ته د چمتووالي په کړنلارې دواړو لورو د اختلافي مواردو پر سر یوې هوکړې ته نږدې سوي دي. د طالبانو یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي وو چې ښایي د پنجشنبې په ورځ هوکړه وسي، خو هغه وخت هم په رسمي توګه نه د افغان دولت او نه هم د طالبانو مرکچی پلاوی دغه خبره تایید کړې وه. د تیرې سپتمبر میاشتې له 12 نیټې راهیسې د قطر په پلازمینې دوحه کې بین الافغاني خبرو ته د کړنلارې په چمتووالي د افغان دولت او طالبانو د مرکچی پلاوي ترمنځ خبرې روانې دي، خو تر اوسه پکې کوم څرګند پرمختګ نه لیدل کیږي. دغه په ټپه ولاړ حالت په ملي او نړیواله کچه له غبرګونونو سره مخ ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په هلمند کې د ازادي راډیو د وژل شوی خبریال الیاس دایی کورنۍ وایي له همځایي امنیتي چارواکو د ورور د وژل کېدو په اړه د څېړنو جزئیات ورسره نه دي شریک کړي. الیاس دایی څه کم دوه اونۍ مخکې په لشکرګاه کې د هغه په موټر پسې د یون خلبل شوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې وژل شو. د دایي وژلو په دې ولایت کې ډېر نور خبریالان هم خپل امنیت اندېښمن کړي دي. نور جزئیات د ازادي راډیو د خبریال فیروز عزیزي په راپورټ کې.
په هلمند ولایت کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی له وزل کېدو له دوه اونۍ زیات وخت تیریږي، خو لا هم د وزنې د پیښې د څېړنو جزئیات نه دي څرګند. الیاس دایی د عقرب په 12مه د دغه ولایت په لښکرګاه ښار کې د نوموړي پر موټر د نښلول سوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل سه. د الیاس دایی ورور مزمل شکري د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د اړوندو مسؤلینو لخوا د کورنۍ سره یې د ورور د وزل کېدو په اړه جزئیات نه دي شریک سوي. ښاغلی شکری وایي امنیتي مسؤلین باید د کره شواهدو پر بنسټ د ده د ورور وزن کې ونیسي، چې په خبره یې په دې سره به په هلمند ولایت کې تر ګواښ لاندې خبریالان یو څه د خوندیتوب احساس وکړي او دا فکر به وکړي چې د پښتنې یې څوک شته. بلخوا په هلمند ولایت کې د آزادو خبریالانو د ټولنې مشر زین الله ستانکزی وایي چې د الیاس دایی ترڅنګ په تیر کې د نورو وزل سویو خبریالانو پیښې هم نه دي څېړل سوي چې دوی اندېښمن کړي دي.
چې خبریالان وژل کېږي، نور فعالین وژل کېږي، په شهادت رسول کېږي، بیا پوښتنه نه کېږي او دا تجربه مخکې موږ لرو. تر اوسه پورې هیڅ ډول د یو خبریال قضیه هم نه ده څېړل شوې. د هغوی قاتلین په سزا نه دي رسول شوي، نه دي نیول شوي. نو موږ هم په دې برخه کې اندېښنه لرو او غوښتنه هم کوو چې باید د دې قضیې لپاره حکومت جدي واوسېږي.
ښاغلی ستانکزی وایي په داسې حال کې چې د الیاس دایی موټر له دوه ورځو مخکې په کور کې درول سوی و، وړاندې په خبره یې کشفي بنسټونو باید دا پیښه تر اوسه روښانه کړې وای. هڅه مو وکړه د الیاس دایی د وزنې د قضیې د څېړلو په تړاو په دې اړه په هلمند ولایت کې د والي، امنیه قومندان او د ملي امنیت ریاست د مسؤلینو نظر هم ولرو، خو د ژمنو سره سره په دې اړه ازادي راډیو ته څه ونه ویل. تر دې وړاندې د کورنیو چارو وزارت ویلي و چې د الیاس دایی د وزنې قضیه تر څېړنې لاندې ده، خو د دغو څېړنو د جزئیاتو په اړه تر اوسه هیڅ هم نه دي شریک سوي. د الیاس دایی د وزنې مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی. طالبانو بیا ازادي راډیو ته ویلي و چې په دې اړه څېړنې کوي. د الیاس دایی وزنه په کور دننه او نړیواله کچه و غندل سوا. فیروزه عزیزی، آزادی رادیو، کابل.
د شزو خلاف د تشدد د مخنیویش پاره سفرزینای کمپاین د نومبر له 15مې د شزو خلاف د تشدد د مخنیوي کمپاین پیل شوی. د دسمبر تر لسمی پوری په دې کمپاین کې له آزادی رادیو سره اوسئ.
نن د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ ده. په دې مناسبت په افغانستان کې سر له نننه د عامه پوهاوي شپاړس ورځنی کمپاین پیل شوی. په اروزګان کې د ښځو چارو ریاست چې ټول کارکوونکي سړیان دي، سږکال د ښځو په وړاندې تر اوسه د کورني تاوتریخوالي یوازې 8 قضیې ثبت کړې دي. په دې ولایت کې مدني فعالان وایي د دې اصلي لامل دا دی چې هیڅ یوه ښځینه کارکوونکې په دې ریاست کې نشته او ډېرې ښځینه غواړي چې پر دوی د شوي تشدد کیسې سړیو ته وکړي. د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال شریف الله شرافت پرې رپورټ لري.
د اورزګان ولایت د ښځو چارو ریاست چې کارکوونکي ټول نارینه دي، وایي سش کال ورسره د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي وضعیت پیښ ثبت شوی دی. د دې ریاست سرپرست رئیس برات الله تایی ازادي راډیو ته وویل چې تیر کال ورسره د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي اتل سپیش ثبت شوی وي. په دې ریاست کې هیڅ ښځینه کارکوونکی نشته. آیا همدا د دې علت دی چې ښځې ورسره د تاوتریخوالي پیښې نه ثبتوي؟ اتایی د دې ځواب په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
نو خو یو غنا عامل دا ده چې عامه پوهاوي پروګرامونه د ښځو ریاست د پالیسي په مطابق عامه پوهاوي پروګرامونه هم کم شوي دي.
پنځه میاشتې مخکې د دغې ادارې مشر رڼا سمیوپا وه چې د یو شمېر نامعلومه دلایلو له مخې دنده پرېښول او له اروزګان ولایت څخه نامعلوم لوري ته لاړه، چې تر ننه پورې کوم چا ته په اړه معلومات نشته. خو په هغه وخت کې چې د یادې ادارې چارې ښځې مخې ته وړي، نو هغه مهال به په ریاست کې زیات شمېر ښځې لیدل کېدې. د نومبر د میاشتې پر درویشتمه د نړیوالې غیر دولتي موسسې کورډایټ خپره کړې سروې ښیي چې په اروزګان ولایت کې یوازې 50 دولتي کارکوونکي ښځې دي. په دې کې یوه معصومه هم ده، هغه د اروزګان ولایت په امنی قمندانۍ کې د ښځینه پولیسو مشره ده. نوموړي مدا مخکې د ښځو اړوند په یوه پروګرام کې وویل چې نارینه چارواکي د ښځو ستونزې جدي نه ګڼي، نو ځکه ورته غوږ نه نیسي.
زه خپله خشونته سره مخامخ یم، زه د امر تابع یم، هغې د سینې بې نظاره نیسي، وایي دا هېڅ مشکل نه دی. نو چې زه د خشونته سره مخامخ یم، د اختار سره مخامخ یم، چې زه وظیفې ته درېدلې یم په ارګان کې، زه ما مراجعه کړې ده چې هغه ارګان زما ناره نه اوري، بل خو څنګه زړه ورته شکي چې راځي هغه ارګان کې ځای کې وظیفه اجرا کړي.
د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف په سپتمبر میاشت کې د اروزګان ولایت لپاره خپل لومړی دفتر د دغه ولایت په مرکز ترینکوټ کې پرانیستی. دې ادارې پر دغه ورځ وویل چې غواړي د ښځو او ماشومانو لپاره کار وکړي. ملګرو ملتونو پر خپل ویپاڼه لیکلي چې په اروزګان کې ډېرې ښځې روغتیایي خدمات ته لاسرسی نه لري او له لس څخه یې اتو نجونې ښوونځي ته نه ځي. دې حالات ته په کتو په اروزګان ولایت کې د ښځو د همغږۍ د ټولنې مشره نازو سنګر شکایت لري چې حکومت دې ولایت ته پاملرنه نه کوي. هغې د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ښځو چارو ریاست مشر ښځینه نه وي، نو څنګه به یوه ښځه خپل شکایت ثبتولو ته زړه ښه کړي؟
کله کولی شي چې ورته خپل ولا شریکي هغوی چې دقت خپل ښځه نه پرېږدي، هغوی به د ښځې ریاست ته څنګه چې هلته یو داسې کسانان ځای پر ځای شوي دي چې زه خپله په ولا زه خپله یو مدني فعال شی باندې زه هلته نه وځم، زه نه شي کوم. ډېر کله دوی ما ته بلنه راکړې ده په یو پروګرام کې، زه نه یم ورغلې، ځکه چې هره شرایط ته ما سمانمېږي. نو زموږ ستې د کلتوري ټولنه کله کولی زړه ښه کوي، دې ته یې غرونه یې یا خپله یو خور ډېر زړه نه ښه کوي چې هغه واسه هلته پروګرام مخته ویسي، ا بیا که خپل مشکل خو هلته پرېږده.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د سیمه ییزو ارګانونو د ادارې نظر هم واخلو چې ولې د ښځو چارو د ریاست ټول کارکوونکي نارینه دي خو بریالي نه سو. د اروزګان د والي ویان احمد شاه سایل بیا ازادي راډیو ته وویل چې د ښځو چارو د ریاست بست اعلان ته سپارلی او ډېر ژر به پر یاد بست یوه ښځه وګماري. د وویل چې له تیرو دوو نیمو میاشتو راهیسې د یاد ریاست چارې نارینه مخې ته وړي، خو د اروزګان ولایت یو شمېر ښځینه فعالانې بیا وایي چې د دغه ریاست چارې له تیرو شپږو میاشتو راهیسې نارینه مخې ته وړي او دغه راز په یاد ریاست کې له تیرو څو کلونو راهیسې پر یو شمېر مهمو بستونو باندې هم نارینه کار کوي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست مسؤلان
په خوست کې میشتي.
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په بحال کچیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
د ازادي راډیو مخامنه خبري مجله اوري. نړیوال پرون د جنیوا په کانفرنس کې له افغانستان سره د څلورو کلونو په مخه د شاوخوا 12 میلیارد ډالر مرستې ژمنې وکړې چې ورسره یې نوي شرطونه هم تړلې دي. ډېرو مرستندویانو خپلې مرستې په یو کال پورې محدودې کړې دي. په دې اړه مې نن مخکې د اقتصادي چارو لپاره او د ایکو د همکارۍ د سازمان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې له رئیس ازرخ شافیزي سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې که څه هم د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر د جنیوا د کانفرنس په پای کې وویل نړیوالو ورسره په سخاوت د مرستو ژمنې وکړې، آیا دا هغومره مالی مرستې دي چې د افغانستان حکومت هیله کوله؟
له بده مرغه هغه کچه چې ضرورت دي دا مرستې نه دي شوې. مخکې دا 14 میلیارد $12 دي او شرایط هم ډېر سخت دي. یو شرط دی امریکایانو دا و چې دا 300 اوس دولت ورکو، 300 نور که چیرې سوله وشو وروسته تر سوله څخه هغه حکومت ته ورکو. نو په هر صورت دا زموږ خپل د اعمالو نتیجه ده، ځکه چې هغه شرایط چې باید پوره کړی وای هغه شرایط پوره نه شو. نړیوال ټولنه بې علاقه شو مسایلو سره.
تاسو هم یادونه وکړه نړیوالو په دغه مرستو سخت شرطونه لګولي دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو مو یادونه وکړه چې له دې مخکې داسې شرطونه نه وي خي، البته په سخاوت سره دغه مرستو د افغانستان سره کولې. ولې دا ځل نړیوالو تر ډیره د خپل مرستې په یو کال پورې محدودې کړې دي؟
زما تجربه دا ښیي چې خرجان کله چې یو هیواد سره مرسته کوي د زوی د کومې خپل د مالیه ورکوونکي پیسې ورکوي یو ملت ته ورکوي، په دې خاطر چې هغه ملت سره کار وشي، سم کار وشي او هغه موخي چې مثلا اقتصادي بنسټونه دي باید جوړ شي، هغه هیواد خپل بسیاتوب ته ورسیږي، هغه لپاره دوی هلې ځلې کوي. نو کله چې دا موخي ته ونه رسیږي خو بیا مایوسه کیږي. مثلا د مارشال د پلان په دننه کې په چوکات کې اروپای ورغاو، مثلا آلمان تر افغانستان څخه لږ مرستې شوي، اما آلمان نه یوازې خپل د مشکلات اقتصادي رفع کړل پس له دوهم نړیوال جګړه، بلکې د اروپا اول اقتصاد او د دنیا دوهم اقتصاد شو په هغه وخت کې. او د یو مرستندوی په حیث د امریکا تر څنګ او د نورو متحدینو تر څنګ ودرېد. تر اوسه پورې هم افغانستان پس له امریکا دوهم مرستندوی آلمان دی، اما دلته 40 کاله ده په بر کې ونیو، اما تر اوسه پورې فقر زیاتیږي، بیکاري زیاتیږي او داسې یو لاسته راوړنې نشته چې دنیا ور باندې تمرکز وکړي.
نړیوالو په یو نوی میکانیزم د څارنې په میکانیزم باندې چې هغه له شرطونو سره تړلی دی ټینګار وکړ چې دغه مرستې به څاري یو کال وروسته چې آیا ګډ هدفونه ترلاسه شوي. ګډ هدفونه هم دوی وایي چې زموږ لپاره مهمه ده چې آیا له دغو مرستو عام افغانان ګټه پورته کوي کنه. فکر کوي چې عام افغانان به له دغو مرستو ګټه پورته کړي، که څه هم دوی تل ناخوښ دي چې دغه میلیاردونو ډالرو مرستې چې په تېرو 20 کلونو کې شوي دوی ته کومه ګټه نه رسولي.
دا رښتیا خبره ده. مونږ د نیوګي اقتصادات سره وینو د خصوصي سکتور په نوم ډېرې پیسې راغی دلته، اما معین اشخاص ته ورکړل شو. د وړي او متوسط بزنسونو لپاره هیڅ مرسته ونه شوله. حتی داسې یو میکانیزم شتون نه لري چې وښیي چې دولت مشخص څه کولی شي، مرستې کولی شي د اقتصادي ودې لپاره د خصوصي سکتور سره. نو اوس هم خلک ډېر مایوس دي او خلک زه یقین لرم چې که چېرې دولت خپل روش ته او خپل کړولو ته بدون ورنه کی نه یوازې خارجیان ولا تور کی بلکې افغان ملت هم دوی څخه حمایت نه کی او وطن زیاتیږي. د حکومت او ملت ترمنځ دا مشکلات زیاتیږي، وطن زیاتیږي، بې اعتمادي زیاتیږي. خو زما وړاندیز دا دی چې حکومت ویښ شي، حکومت پوه شي چې دا مرستې د تل لپاره نه وي او یو ورځ افغانان باید په خپل پښو ودرېږي.
د اقتصادي چارو پوه او د ایکو د همکارۍ د سازمان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې رئیس ازرخش حافظیون مخکې د 2 بجو د مایکروفون ستاسو په خبرونه کې مو له افغانستان سره د نړیوالو د نویو مرستو په اړه ستاسو نظرونه واخیستل. له دې خبرونې څخه را بیل شوي د څو تنو نظرونه به دلته په ګډه واورو.
بلکې منفی عمل او منفی اغیز کړی د وطن له خوا ځواکي سره مخ ده. دلته داسې خلک شته چې د ماښام ډوډۍ نه لري او نه کارونه شوي. سړکان ټول خراب دي. تاسې ځینې د کابل کندهار لویه لار، یعنې د خارجي ملک پر دې لار باندې ولاړ شي، نو بیا به هغه بیا اخرنه سپری ایواز دغه نو نمونه او بیا قدم نو دلته هیڅ تر مخکایي قانون نه دي سوي
دا زه وګورم موږ هرڅه ولې دل ول سوال ته په هغه سړکونه تیر سواله خرجات ته په هغه سړکونه تیر سواله ولې لا قایق سترګې پټو په هر کلی کې موږ کلینیکونه راته جوړ سواله صفحانه راته جوړ سواله احساسو خبره مخابراتي شبکې مو ټولې فعال سولې برقونه مو اکثریت ولایتو ته مو برقونه ولاړه مجې تېر سوله ولې له حقایقونه سترګې پټوو او یو پلو ته ځان اچوو ټوله شیان شوي دي هم اقدام نه منکري دي د افغانستان په حکومت کې فساد شته باید فساد له بینا څخه لاړ شي په موږ باندې اغېزې معلومې شوي دي موږ وینو چې هر څه شته خو بېرته د طالبان راځي هغه سوځوي له بینه وړي هغه ځای چې طالب ونیسي دی باید هغه ځای وساتي هغه ځای کې خپل کار وکړي اما چې وګورو یا یې اور ورته اچولی یا یې په ترکتور چپه کړی وي او له بینه وړي هېڅ شی نه پرېږدي
عبدالواحد خبرې کوم لوګر نه دغه اوس په سرحدو چې شنې ونې ویل کېږي پاکستان ته روانې دي معدنیات پټ وځي دغه مخکې پیسې هم داسو ګاډې واډې ولګېدې نیم کال سوی نیم نه ده سوی سړکونه چې جوړ شوي وو هغه بېرته په خرابېدو دي کلینیکونه چې جوړ شوي وو هغه بس غلو ته ورکړي په غلو یې جوړ کړي دي هغه سم نیمایي په راپګډېدو دي زه داسې وایم دغه پیسې اوس نشي کېدلی چې دغې دغه طالبانو حکومت ګاډې مصرف کړی وای دغه نوې پیسې چې راغلي دي ازلو باندې خاورې واړوي چې دغه دغه یو جا مصرف کړی وای لکه به نیه تم سره شیخ سوای وو لکه به سرحدو ساتنه هم کړی وای د بندو ساتنه به هم کړی وای په دواړو باندې دا اول منفعه تجهیزات دي لکه بندونه لکه سرکونه لکه چپخانی بس ورو راځي دغه په دواړو مخنیوي کړی وای لغلو له ظالمانو نه له ګونډه یو دونه
ما زه خبر کوم لوګر سولي برت برکنه کول پردي وادونه لري و مو وادونه مثلا تشکر کوم چې مثلا مرسته وکړه او له دې مرسته نه خورم زړه صرف شخصي مرسته نه د څوک شخصي استفاده ترو کې د دولت لپاره د دولت مخ خپل همکاري پیو کې سرک به جوړ کی او شاید کول کی او کارخانه جوړ کی سمونه خلق د استفاده ترو کې مې خو نه څه پټه ولا نه خورم څنګه سره کې وینو مثلا برق وینو مثلا خبر کړي چې ونه او د ډاکټر وینو
مکتب ازادي راډیو څو اوریدونکو چې خپل نظرونه نن مخکې د مایکروفون ستاسو په خبرونه کې په ژوندۍ بڼه د جنیوا په کانفرنس کې له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو په باب څرګند کړي وو. د افغان بسمت سواتل شمیرې له لارې مو هم په دې اړه پیغامونه راستولي. زید خان له کابل لیکلي چې موږ د جنیوا په کانفرنس کې مرسته شو، مرستو ته ډیر خوشبین یو ځکه چې مرستې اکثرا د اشخاصو جیبونو ته لویږي. عبدالواحد مدقق هم له کندهار لیکلي افغانستان سره مرستې وشي، خدای وکړي چې دغه مرستې سمه ولګېږي. ولی جان هم له غزنی لیکلي له افغانستان سره ډېرې مرستې له دې مخکې هم شوي خو اداره فاسده ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوه نړیواله موضوع، آذربایجانی ځواکونو د نګورن قرباغ د هوکړې لمخې یوه بله سیمه هم په خپل کنټرول کې راوسته. د هغې هوکړې لمخې چې د روسیې په منځګړی توپ شوي ارمنستان د دریو سیمو پرېښودو ته اړ ایستل شوی دی. نور تفصیل یې فریبا ظاهر اوروي.
کاروچار چې آذربایجان چلب جار یادوي باید د نومبر په 15مه تسلیم سوی وای، خو د بشری دلایلو په سبب دا کار ځنډیدلی و. د آذربایجان دفاع وزارت د نومبر پر 15مه ویلي چې پوځي قطعې د غیسیمې ته ننوتلې دي. د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د خونړۍ جګړې د درولو لپاره روسیې منځګړیتوب وکړ او دوی هوکړې ته سره ورسول چې له مخې ارمنستان د اګدام، چلبجر او لاچین سیمې پرېښېدو ته اړ سو. اګدام د نومبر په 16مه او چلبجر هم په 15مه تسلیم سو. آذربایجان ته د لاچین د سپارل نیټه د دسمبر لومړۍ یاده سوې ده. د آذربایجان دفاع وزارت په ویلامی کې راغلی چې د دوی د ځواکونو د خوندیتوب لپاره د یادې سیمې ټولې لارې آماده دي او غرنۍ سیمې او سړکونه له ماینونو پاک سوي دي. دغه وزارت زیاتوي چې د ورځې په اوږدو کې به د دې حرکت عکسونه او ویډیوګانې شریکې سي. چلبجر وروسته له آذربایجاني ځواکونو ته وسپارل سو چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بیګا د آذربایجان له ولسمشر الهام علیف او د ارمنستان له صدراعظم نیکول پاشینیان سره خبرې وکړي. دا خبره کرملن کړې ده او زیاتوي چې دغو دریو مشرانو همدارس په نګورنو قرباخ کې خلکو ته د بشري مرستو پر رسولو، اقتصادي مسایلو او د غرض د ترانسپورټي اړیکو پر وړاندې د خندونو د لری کولو په اړه بحثونه کړي دي. د تیرونی په وروستیو کې د روسیې د صدر اعظم د دوو مرستیالانو او د دغه هیواد د دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو سرګی شویګو او سرګی لاوروف په ګډون د دې هیواد لوړ پوړي حکومتي پلاوی یریوان او باکو ته ولاړل. د آذربایجان دفاع وزارت وایي چې دغو چارواکو په نګورنو قرباخ سیمه کې د روسي سولساتو ځواکونو د فعالیتونو او خلکو ته د بشري مرستو د رسولو برابرولو لپاره پر نورو اقداماتو هم غور وکړ.
په همدې سره د خبري مجله هم پایته ورسېده. خلا ازادي رادیو سره اوسې ورستې خبري مجله پاتې د زما همکار زرغونه منګلې مختوري او سړي ترغلي زرغونه جان خره غلاست
له تاسو مننه. تاسو ستړي ماشي واسه.